شنبه د ثور دریمه د اپریل دروشتمه احمد شبریم د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه سهار مو بخیر. د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنې کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنې کې همداراز 33 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښو په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په 23مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. د طالبان حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل چې افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چپ خواهی لرل او لري یې ژمن دی. له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې سي همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کازاکبایوف استعفا وکړه. د قرغزستان د جمهوري ریاست ویان ایربول سلطان بایف پرون ازادي راډیو ته وویل چې کازاکبایف دنده پریشي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. کازاکبایف یو ځل له 2003 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل د 2000 کال له اکتوبر راهیسې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ. او روسي خبر دا چې د هالند وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو. دا سجیر دو سارانی خبری مجله په منسنی سپا دولس شپرشنی وی پتول افغانستان کهو. د خبرونه په دوام، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې چاودنې په لسګونو کسان وژلي او په لسګونو یې ټپیان کړي. داسې پیښې ولې زیات شوي؟ د چارو د کتونکي ګل پاچا مجدي نظر مو پوښتلی.
د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې خندلي او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو سرمشي ماسکاو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره روان دی. له اوکراینی کډوالو څخه مو په فرانسه کې د افغان مهاجرو له شکایت هم خبرو. دا کډوال وایي چې د فرانسې د حکومت ټوله پاملرنه اوس اوکراینی کډوالو ته ده او په افغانستان کې دننه بیا د کابل له بیرنګ شویو میلو حال درکو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه جومات کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 33 کسان وژلي او په لسګونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جومات په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبې ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنې کې د ماشومانو په ګډون 33 ولسي خلک وژل سوي او 33 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پیښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پیښه پرون مازدیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دیني عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقاه کې په ذکر بوخت وو. حاجي محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې 3 کسان چې 5 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 50 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سینټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نښه سو. ویل سوي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات درسره شریک کړل. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د وروستیو حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتې راتلو په اړه د پخواني حکومت د یوه چارواکي ګلپاچا مجیدي نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدي د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتګ سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت د خلکو خراب شو، همداسې ډېرې نورې ستونزې. ولی یو امید دا و د افغانانو ډېره لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا شان قربانۍ هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماشومان، ځوانان، سپینګیري په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې اغه کومه تمه چې اخیری تمه چې ورسره وای چې د امنیت و اغم طالبانو ونشلل کړلای چې د افغانانو دغه هیلم سر ته ورسې او د نه هیلم افغانانو کې اوس پیدا شوه دي چې دوی د دې توان نه لري چې امنیت وساتي. ورس پر ورس امنیت متاسفانه خرابېږي او دوی د سي خاص تدابیرم د امنیت راوستو دي پر نه لري.
مجدي صاحب د دغه نه امنیو علت پڅ کده، یعنی ول طالبان نتوانیږي چې امنیت ټینګي.
دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې تر سره نه کړې چې ولس چې د 40 کاله ځورېدلی و یو آرام ژوند ولري او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لګه وکړه ډیره هغه براکمه شي او دوی خود ولس منځ نه دي، عالمان دي، دین دي. نو دوی سره بده ډیر نږدې والی ولري، ولی دغه فاصله نور هم زیاته شوه. د دین په ګټه اخیستل سره د افغانستان دښمنانو وکولای شول چې خپل ریخي وزغلوي او دوی وکولای شي په دې باندې کامیاب شي چې دغه ستونزې یاداسي پیخی را منسته شی چی افغانان قربانی شی ورکی.
علت صدای طالبان امکانات نلری، افراد نلری او که اقتصادی امکانات نلری، دلیل صدای؟
طالبان نچه اغا تمه و اغا تمه و نشود. پا سیمهیز سطح دوی دی گواندوی هوادون سر اغا تعمل چی باید دوی پیدا کرده وی اغای پیدا نکرو. حتی پر اسمیت تو روسن پیجنی یا دوست هیوادون هم. پر نریوال سطح هم دوی تجرید پا حالت که پاتی دی. دوی دست خاصی کمی دی اواید سرچینی هم پیدا نکری دی زنده پاره. فقط اگه تیار و پیسو تا نستی چی دی پخانی نظام نورتر پاتی دی. نو کم حالت چی ورس پا ورس روان دی زر پر دیر واضی او داده در توائل شم چی پا افغانستان که وز فیلن فساد ورس پا ورس زیادی چې د افغانانو دا هیله وه د دوی نه چې فساد به ورک شي. فساد ورځ په ورځ زیاتېږي. کار اهل کال ته نه سپارلی کېږي. څوک ډیپلوم لري، حتی ډاکټوره لري، هغه د وظیفې نه لرې کېږي. په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمارلی کېږي. خپل ولس ورنه ناراضه شو دي ولس د ذاتي سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکول شي خپل دغه سربازګيري هم وکي خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځانته سربازګيري وکي.
ګلپاچا مجدي په دې نظر دی چې طالبانو خلک خو بدې کړې دي ځکه امنیت نشي نیولی. لیوی خبرتیا وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا نظر د سره شریکه و چې په افغانستان کې وروستي چاودنې او حمله غندلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستي چاودنې او حمله په کلکه غندلې دي. لبلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان وای وروستي پریژونه شي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان پخوانی نظام په دې نه دی توانېدلی چې د هزارګانو امنیت خوندي کړي. په کابل، مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوو ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ورستۍ او چاودنو او بریدونو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عملان عدالت ته راکاږل شي. د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولته وسپارل شي. پاینه حال کې د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې په افغانستان کې ورستۍ حمله خي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر ټوئیټر لیکلي دي چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونټ وانیدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د افغان نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن پرون مخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان واکمن باید د اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حمله لا هم روانې دي. وروسته یو پیښو ته په پام سره ویلی شو چې دا حمله زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حمله وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د افغانستان سازمان تیر شپه پر ټوئیټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعات د پنځمه ورځې په چاودنه کې لږ تر لږ یو دیرش کسان وژل شوي او نوی تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پړه د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د چاودنې طرحې نیولی دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. له دې یوه ورځ مخکې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یو کورس کې درې چاودنې وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې داعش ډله په خورا چټکۍ سره د ودې په حال کې ده. د امنیتي چارو شنن کې وایي طالبانو هغه خطر ته چې داعش ډله افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر نه دی کتلې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې روسي حمله غندلې دي. په فرانسې کې افغان کډوال ګلمن دي چې د اوکران له جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. لیبی خبرتیا وروسته په دې اړه اوریدل شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
والا مود انټرویو ایز انټرویو
تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوه برخې افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانتین پروم د شاروالی پلو پارک له نږدې دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له وی بلې سیمې دلته انتقال شوي دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانتین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسې اوکراینیانو ته په یو سترګه ګوري او نورو کډوالو ته پوبلسترګه.
یوکرين از فایټینګ، د یوکرين پیپل از کمینګ سټریټ.
اوس په اوکرين کې جګړه ده. د اوکرين خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هرڅه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیا وشته. خدای هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوی چې په دې کم کې د ځان منځلو لپاره سمیا اسانتیا وینه لري.
سر زلاله ورته ورته ورته
په همدې کم کې یو بل افغان امین الله بیا وی چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
So when you become refugee doesn't matter.
کله چې تاسو مهاجر شوی مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست، که یو کس وي یا یو کورنۍ وي چې مهاجر سي نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 14مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم نیولې شي، او کچرت تاسو د ازادیرادو ویب پاڼه ته ورشي د هغه پورونو متن هلته تاسو ولسلې شي چې د ازادیرادو لاله خبرو کوم مرکه لکه په دغه خبری مجله کې چې مو د چارو لکتون کې ګل پاچا مجیدی سر مرکه لره، لکه چرته دغه سي مرکه له تاسو څخه پات شي چې رادیو لاله ووري د ازادیرادو په ویب سټ کې له تاسو سره شریکو. او همدارس موږ اونیس پروګرامونه هم زموږ په ویب سټ کې شته، او یو شمیر ویډیوي راپورونه هم چې ځینې په زړه پورې دي تاسو هلته کتلی شئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو سرمنشي د سېشنبې په ورځ ماسکو ته ولاړ شي، څو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین د جګړې په تړاو خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته به دا لومړی ځل وي چې انتونیو ګوتیرش د روسیې له جګپوړو چارواکو سره ګوري. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې مسکو ته د ده سفر او د روسیې له جګپوړو چارواکو سره لیده کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انتونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ د اپریل په 16مه مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبریالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چې تر دې د ما په اجنډا کې دی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا به په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څرنګه چې پوهیږئ، ښاغلی ګوتیرش دواړو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې دی تمه لري په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبرې وکړي.
خغلی ګوتیرش په دې ورستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلی وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتیرش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړ ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قومندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکه به د مالدووا ترانس دنستر سیمې ته چې د روسیې پلوي ده د مسکو لاسرسی اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبي سیمو له ولکې وروسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناټو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو د خبري مجلې تقریبا لس دقیقې پاتې دي. په پاتو لس د خو کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خو د دې ترڅنګ یو شمیر نور مطالب هم زما همکار اجمل اندرغون کړی دي لتاسو سره یې شریک کړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند حرکت علیکم. په دې خبرونه کې بواوري چې د طالبان لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راغلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمېر تفریحي سیمو او میلزایونو ته تلل. خو اوس یو شمېر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دي وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضاله لاسه ورکړه.
د کابل ښار اوسیدونکو شرینګوله چې د ډېر نورو کورنۍ په څیر میلو تتللی خوښیږي وایي چې په خوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې له خپل کورنۍ سره تفریحي پارکونو تتلله. خو شرینګول وایي د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
په خوا به ډیر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل، ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړۍ هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطعې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای چې اوس هم کله ناکله د خپل کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او ستا محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې امکانات وو، پیسې وو، کار غریبي وو، مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبي ته، هر طرف ته، سیادو ته، کورنۍ سره. اوس خو کار غریبي نشته، پیسې نشته، دغه د مصرف د هغوی نشته. د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهوو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې اوسل نه دیرش پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خوړو بولو ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکزی دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل شوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهوو ترمنځ مشخصې شوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نشته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمېر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ځوان کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په جواب کې وویل
میلې تتلل د انسان په هورمونونو په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي او خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لري کېږي. دویم کله چې دوی تفریح ته ځي او تنوع احساسي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تګ هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تګ پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورسته خنړی حمله ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې په ورځ د دې برید دی وتره د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څنګه غړی دی. د خبرونه په باور په مزار شریف شار کې د شیو په جماعت کې بمی برید لشتر لشه دولس لمنځغاړي وشلي او 85 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومیږي. داعش د دې برید مسؤلیت منلی او همداراز په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې څلور تنه ووژل شول او اتلس ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیوو د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر داده چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه وي. داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي. د برېټانیا د لستار خبرونه بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. د لستار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خپرونه بند کړي ځکه چې ځوان نسل بې لارې کوي او غیر اخلاقي شیان خپروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خبرېدونکي مواد کثیف بللي او وایي چې له اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. دا هم دراز ویلي دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبې به چې د خلکو وخت ضایع کوي بند شي. د لستار زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپلې دوهم ځلې واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو ښځې له سفرونو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو منع کړل. د ډیل سټار خپرونې په باور طالبانو د افغان کلتور ډېرې برخې هم د خپل سخت دریځ اسلامي قانون له لارې ځپلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، دا زړه د دوی کارکونکو ته مې هلمند ته نړۍ وسوي پیغام پرې شي. دا د بسیم شبکې تر دغه یا ګرځېدو کې بندي کې ورته او یا سمې پالې کې د دې ځکار نه کې وړاندې پر پالې کو وړاندې پاتې ورسېږي په ګر په شپاتې وخت تیر شي دغه کې یار دای چم پوک.
السلام علیکم وروره، د خدای په خاطر د زموږ پیغام د طالبانو تر مشرانو وروره سوي. نن د ورځې په 15مه د غزنی په آغاز ورسوالی کې د طالبانو خوا څخه یو کس دومره وو هر شو چې لخلی او پوزي دواړو څخه ویني را روان وي او لن کلینیک ته یوړل شو. روسته له هغه ځای نه مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیرې سپینجری او نور کسان د دوی له لاسه وهل ټکول او هر رنګه بې عزته شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي؟ دا مسلرم پنځم وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي او هیله مله مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 24 21 201. شمیره بیا تکراروم 00420 24 21 201.
زما له خوا هم دومره و. په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.